سلام وخت په افغانستان کې د سهارت بجې شپې ز سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد زی او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټول زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولای شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالی په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنلیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 6 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملی ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، استرالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او استرالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پہ 100 روپے سے مگر جنس پہ قیمت باندھ دیا تو خوشحال نہ پرسان دا.
برطانیہ صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکڑا.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه ټولو ښکېلو لور غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیلې په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپل ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړي او وروسته به په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو سوداګرو ښځو ښوونکو او استادانو دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثر مهمو کسانو سره چې لیدلی نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت پر عبادت ځایونو ښوونځیو ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي التیا په ډاګه کړی ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدل او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلې شپږشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلې د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1999 کال پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و. زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همدا ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسی زورای سي میشتي هغه ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دا قضیه به محدوده وي دوم د یو مشخص موضوع په اړه چې د کوم شخص ته محکمه ویلې چې د تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغه ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادی حقوقونه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدماتو ته لاسرسي نه لري. کاغه د یو عادي موبایل سم کارت خستل وی، کاغه په بانک کې حساب پرانستل وی او حتی نور د زده کړو مراکز ته د کسب تنام کې دغه کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولې وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او تبند به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګل وړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خینه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړي وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روخانه زما د معلومات تر مخې کم داسې روخانه پالیسی نشته دی، خو دا سی ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان دی پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او الته دی په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دي چې یو شمیر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. هم دغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده چې چیرته افغانان ولته تابعیت اخستی دی، ولی که هغوی هلته دا ووایي چې زه افغان یم او پاکستاني تابعیت مې اخیستی دی، نو د دوی شناختي کارت او د دوی دا تابعیت په هماغه وخت کې له منځه وړل کیږي. نو په دغه برخه کې طبعا ستونزه شته دی.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د وروستي تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شل اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تراغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه، خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست دي ډېر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انګلینډ کې چې ده په برتانیا کې هلته سوینګنګ کنډیشن ده، هلته هوا چې ده یخې بال تاویږي، تاویدل بال تاویږي، پاس بالر ډېر بال تاوي را تاوي. که تاسو د استرالیا کرکټ ګرځېدلی، په استرالیا کې چې ده مختلف دش دلته کلکې وکټې دي، باونسي وکټې دي، بال ډېر جګ په هایټ باندې راځي.
د افغانستان لوبغاړو چې پخوا په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې و، دا کوم بال چې به د سی راپورټ به شو د خنه شوي لوبولې، اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبرو کوم، زمونږ بیټمنان چې دي هغه چې دي دغه باونس یا وان یو سلو سلوک ته پورت د سپیډ سره مشکل لري، او باونس چې بالر چې دا هغه چې یو سلو سلوک ته پورت پورتې یا غلو بول اختیا هم مشکل شي. وکچرته یو سلو سلویک یو سلو دیرشو کې بالینګ کوي هغه بادران نه چي دي هغه منګه هميشه وهلي دي هغه بارترم بیا زمنګ لو بیټ پنانس درولای زمنګ به خطره استرالیا نه وي، دغه زمنګ لو بورټر ده زمنګ به خطره د نیوزیلند نه وي. نیوزیلند هم پاس بالینګ اٹیک لري دغه نوې بادر چې راوسته ده، باندې نو میر شوخه بالر د سپیډری بولټ مور سره ده.
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان اغه پاکستان کې په روسي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې ده تیز بالر ده، مارکوټ اغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې اغه 150 پورې بال وکړه. آسترالیا کې اغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل اغه پیسم بیاد کی او خبالینګ مو کی. نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی، انګلینډ او نیوزیلند او آسترالیا. یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند وای، نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن ده، او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن ده. خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان ده.
عابد صاحب، د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه ده؟ یعنی فاست بالران، سپین بالران، آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري؟
ور د افغانستان خلوب دلا ده، او بدبختانه به وای چې زمونږ لوب دلا بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه. هغه یو سریز مریض دی چې اثر ولې شل ورته کرکټ کوم سریز مونږ ک په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوب دلا کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای، یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د ګمګه نړیوال جام کو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا غټولې پکې دي، پیچونه ډیر تیز دي، هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ. بیا هم زمونږ لوبډل لا هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه خلا نه لا، خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي.
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کيده چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږ اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیسټرس شپږونې وروسته تر دې استعفا وکړه چې سټریا سم شوه. اخلي ټرس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
آی کانټ ډیلیور د مانډیټ on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلي کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرست زیات کړ چې تر هغه بده په واکې وي چې بل سر لازم غوړه کیشي. ټاکل شوی دی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند د مشي لپاره په یوه اونۍ کې له سره ټاکنې وشي. او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی دی چې په 2023 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې و. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. د ایتالوي ستور مزلې سمانتا کریستوفوري د پمشرې فضا ته د سپیس ایکس بیړې هلته لشپګو میاشتو تیرول ورسته مزکه تستنه شو. د رويټرز خبري اژانس راپور په اساس دا د سپیس ایکس نړیوال فضایي تمځای آیس ایس ته د ستور مزلې ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت چې د جمعې پورس په خوندې ډول برته زمکه تستون شو. ملالی بشیر او نور جزئیات.
فضا ته د سپیس ایکس د ستورمزلی ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسید. سمانتا کریستوفوریټی د دې ماموریت مشره وه. دا وایي فضا ته د تګ د فرصت په خاطر منندویه ده. دې د جرمني په کولن ښار کې د اروپای ستورمزلو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې دا هغه څه دي چې دا ورته سترګې په لاره وه.
I'm grateful for the opportunity.
او له همدې عمل زده د دې فرصت لپاره د زړه له تله منندویم. او د دې فرصت لپاره مننه کوم چې په دې ماموریت کې ما د مشرتابه ځینې دندې ترسره کړې. دا زما په فکر د یو مسلکي کس په توګه د خوښي وړ خبره ده.
پینځه څلوېشت کلنې کریستوفوریټی وویل تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا یقیني کول دي چې ټیم یې د دې تر مشرتابه لاندې په اسانۍ سره کار وکړي. کریستوفوریټی لومړنی اروپایي شزه د چي د آی اس اس مشره او د دې نړیوال فضایي تمځای پنځمه اروپایي قومندانه و. کریستوفوریټی د شنبه پښپه د اکتوبر په 15مه د آی اس اس له اوسنی ماموریت چې نوم یې وش پیته دی له سفرم ځکه تاسو تنسوه. د آی اس اس د ډیری عملی ماموریت دا و چې د ساينس پر بنسټ غني د ټکنالوژي تجربه وکړي. مهمه برخه دا و چې د انسان په حجرو کې د مځکې د کشش لکبل رامنځته شوی بدلونونه وڅېړي. د دوی په تحقیق کې په فضا کې د انسان د بدن د مدافعه پر قوه باندې د خوړو د تغییر اغیز، د میډي روغتیا او تغذیه شاخصونو مستند کول هم شامل وو. د امریکا د فضایي ادارې ناسا په وینا فضا ته د دوی د سفر پر مهال دغه ستورمزلي عمله پر مځکه شاوخوا 2160 وارې چې په هر نیوي دقیقو کې یو ځل کیږي راڅرخېدلې او په فضا کې شاوخوا 114 میلیون کیلومتره اوږد سفر کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دوکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سودا ویاخلی او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دوکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لږوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپی سے مگا قیمت دکا ڈالر پہ سل روپی سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپی آخ لے کہ پسل خرچے کہ پسل روپی نہ پزر روپی خرچے دل تو پختن مختن نستا شاروال صاحب نے مدعا گوکتن دا نرخون آوک تر سے دلی دی ڈالر گور تاس خبر ہے شد افغانی پہ مقابل کی تم رہا غرز دلی دا مگر امیت پہ پکتیا ولایت کی نرخون پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا د خلکو اقتصاد کمزور ایدای
د دل خلک اکثر غریبان خلک پراته دي د مرواس نه لري بیکاری زیاتره رټونه ډیر جگ دي وړي جگ دي وړو هر شي تر بي سره جگ دي خو ته پر کنټرول نه سوای
د ګردیز خر دکاندارانو وای د تو کو بي تر ډیر ډالر پوری تړلې دي او دا بي دیو سات لپاره هم ثابت نه دي د ګردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوې سوداګر ورته تو کې پټیټه بي ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوي نه دي
ګودام وي حساب داس دای چې په ډالر راکوي ډالر یو سات جګ وی بل سات ټیټ وی د ثانیه ثانیه کې پار کوي ډالر ټول دلته ډالر په حساب راځي په غټ تجارت چې ټیټ راکې موږ به ټیټ خاص کو موږ اوس په دا وړو بجای کې شل په غټا د شل په ورځ چې ډېر خاص کو 15 بجای څلور بجای درې بجای
بازار کې نرخونه نه درلوي دي او ډالر رلوي دی شهروالي باید جدي اقدام وکړي نرخو پښتنه وکړي نرخونه ډېر پورته دي تینم نه درلوي دي نور ولایتو کې رلوي دي نرخونه باید راوغورځي ورځ ورځ پرچی باید ورکی
بل لوري ته ځای چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په کې اتاق تجارت صنعتي تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دي بازار کې نو تجارانو سره لویو ډونرانو سره نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زاد مخالق جمال زید کندهار ولایت د پرنسیم نه ایز خبرې کوم ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د شکاپر دروازې څخه بیا در انصاری مین پر دغه سړک ډیر خراب دی جمع را روان دي د مسلمانان ډیر په تکلیف یې نو زما دا هیله ارزوري د شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دا جمع کې د رخشوانان خورکیان او د زرنجان ولا ګرته چپسی وی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو سم دا خواهش دي لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي ازادي رادیو زموږ د زړونو رادیو ده
زه د فراری ولایت د بکور سوالي د سپین کرس ته خبر کوم څه هم دا غشتنه او هیله دا د خیریه مسوت چې د زموږ د بکور سوالي د سپین کرس سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نه پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي
موږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې هر کله چې راشي هغه دا سنې خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري وخت کې زه ورلم ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه ډېرې بیا به کړم رنګ زر دی کړم نو زموږ اواز یې تر لوړو مقاله مقاماتو پورې ورسېږي
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم زموږ په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي نو له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو دا د ښکار له منځه یوسي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم دغه مرستې چې راځي موږ ته نه راکوي دغه منطقه د کمربند ساحه ده را دې سوه دی ګوري یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی نه وړه ورکړی نه د شي مرسته ورکړې ده دا زموږ پیغام دې خپور سي وروره د زموږ مشران دې په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د سهار ته نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي